السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ نړیوال ریپورټونه هم ورسره لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکل نه اورو.
سرټکی د پاکستان حکومت د دې هیواد ولسمشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانونو اقدام غیر عیني بللی. د اروپای ټولنو بهرنی چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. پرون په ریکټر سکیل د 6.4 چې د یوې بلې زلزلې د ترکی په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبلاړولی ده. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت د دې هیواد ولسمشر عارف علوی لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانونو اقدام غیر عیني بللی. پرون د ولسمشر له دفتره په خبرسیو بیان کې ویل سوي د پاکستان د آئین د 55مې ماده له لومړی برق سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر 9مه نیټه ټاکنې کېږي. خو د نوموړي د دې اعلان په غبرګون کې د هیواد د اطلاعاتو او خبرونو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې عارف علوی دا اقدام غیر عیني دی. دوائی دا پاکستان ولسمشر دفتر دا تحریک انصاف دفتر جوړ شوی دی. دا پاکستان ولسمشر د عمران خان لاس پوڅه جوړ شوی دی. هغه غواړي چې دا پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر هم جوړ شي، د های کورټ هم مشر هم جوړ شي، سپریم کورټ هم شي او پارلمان هم جوړ شي. عارف علوی تر دې لمخه په یو لیک کې د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا څخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو د نیټو اعلانولو غوښتنه کړې وه. خو د کمیشن مشر د فروری پر 19مه نیټه عارف علوی ته په جوابي خط کې ولیکل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو معاملې په عدالت کې ده، نو ځکه په اړه فیصله نشي کولای. د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې ماتې کړې وي او دې ګوند وویل چې هدف یې پر مرکزی حکومت فشار راوستل دي چې ژر تر ژره عام انتخابات اعلان کړي. خو اتحادي حکومت وایي د واک عیني مودې پوره کولو وروسته به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کوي. پرون په کراچۍ، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه سوې چې نیول سوې ماهل بلوچ دي خوشې کړل سي. د بلوچستان پولیسو د ترګریز ځواک د فروری پر 13مه نیټه په یو بیان کې ویلي ول د کوټې په سیټلایت ټاون کې د چاپې پر مهال یو ښځه نیولې چې د ځواک په تور هغې ځانمرګي برید کولې. په بیان کې د نیول سوې ښځې نوم نه ورکړل سوی، خو بلوچ فعالان هغه د ماهل بلوچ په نوم یادوي. مظاهرشان دعوه کوي چې هغه ځکه نیول سوې چې په وینا یې د لادرکه بلوچستانو په اړه مظاهرو کې فعاله ونډه اخیستله. دوی غوښتنه کوي چې نوموړي د خوشي او پر ضد مقدمه ختم سي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې دوی د کلتوري روایتو ضد نه دي او د ښځو درناوی کوي، خو د خبره قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ویلي د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو تګلاره خپله کړې وه. بلال بوټو زرداری دا څرګندونې پرون د امریکایي ټلویزیون سی این بی سی سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو او طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د عمران خان پخواني حکومت بې له کوم شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې وې. د په خبره هم دغه تګلاره برعکس پاکستان ته په زیان رسیدو تمامه سوه. البته هغه دا وکړه چې نوی حکومت او پوځي مشرتابه د وسلوالو د خوشحالولو دغه تګلاره له منځه وړې ده. تحریک انصاف د بلال بوټو زرداری د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. البته عمران خان په خپله واکمنۍ کې له وسلوالو سره د خبرو اترو دفاع کړې وه، خو له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د هغه د ګوند یوې مخکښې شیرین مزاري د فروری پر 19مه نیټه ډان نیوز سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د فوج پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې وسوال طالبان پاکستان ته راولي. د دې په داوا له طالبان سره خبرې اترې کول د عمران خان نظر نه و. جنرال باجوا د شیرین مزاري د دې څرګندونو په اړه څه دی ویلي؟ د عمران خان په مشرۍ حکومت په 2022 کال کې د افغان طالبان په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو څو پړاوونه کړي ول او دواړو غاړو ډزبندي هم اعلان کړي وه چې وروسته طالبانو ختم کړه. د خبرو اترو په دوران کې وسوال بریدونه زیات شوي ول چې لا هم وخت نا وخته کېږي. د زیاترو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خبرو اترو وسوال بریدونه پر ضد په خیبر پښتونخوا کې ولسي پاڅونونه سوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په برسلس کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو خبر پر پانه کې ول د افغانستان شزي په تدریجي ډول له اموزاینو شونځیو په هندونو او کارخانو څخه استل کې او مجبوریږي چې پر کور کښینی. طالبانو تل دا وکړي چې شزو ته د اسلامي اصول لمخې حقونه ورکړي دي. د طالبانو له واکمنۍ راځي د نجونو منځني او لیسي شونځي بندي او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو په هندونو هم بند اعلان شول. طالبانو په دې وروستیو کې شزي په کورونو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. پرون پر ریاکټر سکیل د شپږ سوه دوه وبخشي پرون پر ریاکټر سکیل د شپږ اشاریه څلور شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر دوه سوه زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي په شام او ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان ژوبل دي. د زلزلې مرکز د ترکیې د هاتی صوبې دفنی نومې شارګوټی وو. د علاقه سیمو څخه ده چې د فروری په شپږمه نیټه د اوه اشاریه اته شدت زلزلې زشته ځپلې وه. چارواکو وایي د فروری شپږمې زلزلې په شام او ترکیه کې تر څلور څلوېښت زره زیات کسان وژلي ول. د خبرونو پای
خبرونه د عبدالحی کاکړ نووري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پوروان خبرونه کې باور د پاکستان ولسمشر د خیبر پختونخوا پنجاب ټاکنې د اپریل په نهمه د کولو اعلان کړی خو مرکزی حکومت دا اقدام غیر آئینی بللې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د نوو ټیکسونو لګولو اضافي بجټ منصور کړی دی خو سیډونکو بیا وایي چې حکومت باید د اقتصاد لړکی سمې پریکړې وکړي.
دا ټول د حکومت طرف نه چې دا یو کوتاهي ده چې دوی په وخت باندې فیصله ونه کړی شي او بیا غلطې فیصلې کوي. اخر زور یې صنعتکارانو ته هم ځي، تاجرانو ته هم راځي او عوامو ته او خلکو ته هم تکلیف رارسېږي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د دانش اسکول نظام جوړول لپاره یو قانوني مسوده منصوره کړې ده.
دا دانش اسکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص کړي سپیشلی د پښتنو په سیمه کې نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډېر ښه کوالټي اډوکیشن دی.
او د سوات ترکڼان وایي چې د فرنیچر جوړول لپاره د پاکستان په لرګیو د محدودیتونو له وجې مشکلات لري.
بهر ملک نه کم امپورټډ لرګي راځي هغه مونږه هغه زمونږ ته په ډالرو په هغه باندې کم ټیکس چې راځي کی زمونږ د خپل وطن لرګي دې کدا مونږ ته حکومتي وخت لیګل طریقه کار د دې مونږ ته وخت د میاشتې او کوټه مونږ له مقرر کی ما به ډیره زیاته خې.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هواد کې سیاسي او ايني باسونه بیا تاود شوې دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل په نهمه د کولو اعلان وکړ خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي د اقدام غیر ايني بللې دي. د اطلاعاتو خبرونو وزیر مریم اورنګزیب بیا ویلي چې ولسمشر عارف الوی د ولسمشر له دفتره د تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. د پنجاب او خیبر پختونخوا سمدیانې د جنوري په میاشت کې ماته شوې وه. تحریک انصاف غوښتنه کوي چې زر تر زره د انتخاباتو شي. په ډېره تفصیل د ګوهر مسید په ریپورت کې اورو.
د فروری په شلمه ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکل چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په نهمه د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی وو خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خبر کړي. بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه وکړي. په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ٹی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان خیر د فروری په شلمه یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیات کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره زانی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې اتلسم ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک او تماچی کو تاسو نشي ګرځولې، نه بکتر بندو کې ګرځې دي شي، نو ووټر بکتر بند کې ګرځې دي شي. دا کار خو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا خو پولیس کوي. یو ډېر غټ مشینري او ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري. او خدای مکا بیا مکا چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوې دي. فوج به صرف دې له خو نه ګوري چې بس نو دن کې تت انتخابات کې او زوزګار ناسم نو بتاله راشم فوجیان به درته ودروم. نه داسې نه، اقتصادي حالات چې کم دي نه خو تاسو خبر یې. زه نه ګڼم دا چې په دې تاریخ باندې عمل درآمد وشي. خو زما خیال دی چې الیکشن کمیشن به د دې بیان خلاف ځي عدالت ته.
یادوي چې ولسمشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي. په دویم لیک کې ولسمشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبروري په شلمه چیف الیکشن کمیشنر بیډنی غونډه را بللې وه. د ولسمشر په بلنه وروسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولسمشر سره مشوره نشي کولای. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د محل پلوسی د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان اترګر ریاست پولیسو د فروری په 13مه نیټه په یو بیان کې دا کړی و چې محل بلوچ یې ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګې برید کولو، خو مظاهرچیان بیا ادا کوي چې په هغې اسې بیسه مقدمه جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د لادرکا بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایت ټاون څخه نیولې شوې محل بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټۍ تابع کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکا بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر اکڑے چب بلوچستان کی د پولیسو د طرح گرے عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکو کدی. د سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. د احتجاج پا وقت د بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال ریڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پا زد ناجائزہ و دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی رخو شکڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعی کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دیوئی ترسو چھ مهل بلوچ ته پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې مهل بلوچ سی جی ډی د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی دا و. زمنګ مېرمنې هم خوندې نه دي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم ک مهل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نو وسیدا.
اگر مهل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوئٹہ جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خواد پروری پر اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهرګری ضد کارکون کی داری سی ٹی ڈی پخپل جاری کړي بیان کې داوا کړي وا چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټه په سیټلایټ ټاون سیمه کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او هغه څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهرګری لوی پلاني ناکام کړي دي. خود مظاهری په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچانو لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهرې یو ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وایي چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې وز زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. محل بلوچ د لادرکه بلوچانو لپاره پخکارا خپل غږ پورته کولو نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی محل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د محل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموشه کړي او خاموشه په کور کې کینی.
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں اور چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې د محل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوالی ڈلی بی ایل ایف سرا خودلی دی او ویلی چې محل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشری حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړي چې د محل بلوچ په اړه دی بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دی د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلیمانی کمیټي جوړ کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکه بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسنګ للوري کوئٹہ او زنی نورو سیمو کې د محل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنې کړي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د فروری په درېمه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوچا د هغې خاوند رحیم زهری لادرکه شوی وو او بیا په کوئٹہ او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوي خو خاوند یې لا هم لادرکه دی. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوي بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی. د یوې خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. کسړی یا خزی قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندل لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوې دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه ثبت شوې وي چې په کې 6000 څخه زیاتې قضیه هواري کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمیر غونډې یې کړي دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی نوموړي د فروری په 13 مشال لیډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا.
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
د پاکستان قومی اسمبلی پرون په دې هیواد کې د 1,000,000,000,000 روپو د نوو ټیکسونو لګولو اضافي بجټ منصور کړی دی. تر منصورې وروسته غونډې ته د خزانې وزیر اسحاق ډار وویل چې اوس به دوی په راتلونکي اونۍ کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور بل قسط ترلاسه کولو کې بریالي شي. نوموړي 13 اونۍ د بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي وو چې نوي ټیکسونه یا مالیې د IMF د شرط پوره کولو لپاره لګوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
د قومي سمنینا د دغه بل د منزورولو وروسته د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وویل چې هم روانه اونۍ به د آی ایم ایف نه د قرضې د قسط ترلاسه کولو لپاره د حکومت او یادی ادارې سره رسمي لوزنامه کولو کې هم بریا ترلاسه کړي. یاد دې وی چې د تیرو څلور نیمو میاشتو نه د آی ایم ایف د شرطونو نه پوره کولو په وجه پاکستان ته د 1.2 ارب ډالرو د قرضې د قسط نه میداویدلو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د سټیټ بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان د زری مبادله ذخیرې د 3 ارب ډالرو پورې راکمې شوې دي. په پیښور کې صنعتکار او د سرحد چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو او سرمایه کارانو د ټولنې پخوانی مشر زاهد الله شینواری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې هیواد ته د ورپیخو اقتصادي ستونزو په وجه د صنعتونو مالکان د ستونزو سره مخ دي او په بیلابیلو صنعتونو کې د کارکوونکو مزدورانو د بیروزګارۍ خطر هم دی.
نو دا ټول د حکومت طرف نه چې دا یو کوتاهي ده یا د دوی غلطي ده چې دوی په وخت باندې فیصله ونه کړی شي او بیا غلطي فیصلې کوي. اخر زور یې صنعتکارانو تم ځي او تاجرانو تم راځي او عوامو ته او خلکو ته هم تکلیف را رسېږي. نو زه خو دا ویم چې دا دوی چې څومره لیټ کوي نو د دې نقصانونه به زیاتېږي. ډېر خلکو خپل کسان فارغ کړل خو ځینې کسان اوس هم په انتظار کې دي چې که فرض کړه آی ایم ایف سره ډیل وشي او دا کاروبارونه او کارونه به روان شي، امپورټ به کولاو شي او دا چې دی زموږ دا مسلې چې دي دا به کمې شي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې لخوا تیره اونۍ د خپور شوي راپور تر مخه که یو خوا په دې وروستیو کې د ګرانۍ شرحه نوره هم لوړه شوې ده، نو بلې خوا ته په دغه راپور کې ویلې شوي دي چې د لویو صنعتونو پیداوار هم 3.5% کم شوی دی. په پیښور کې صنعتکار او د صنعتکارانو د ټولنې یو مشر انجینیر مقصود مشال ریډیو ته وویل چې د نوی اضافي ټیکسونو سره به نه یوازې په عام اولس د ګرانۍ بوج پریوزي بلکې دې سره به صنعتکاران هم متاثره کیږي ځکه چې د بجلی، ګیس او تیلو نرخونه د وړاندې نه زیات شوي دي.
دا چې کوم یو ایکسپورت بیس انډستریز دی که ایکسپورت بیس انډستریز هغه باندې چې دی کنه هغه وایي چې دې ته موږ اگزمشنز کوم یو جی هغه به نه ورکوم پس جنرالي نه چې دی دا ریټونه زیاتې نو خبره دا سي چې یو خو دا دی چې بل چې انډستری چې کوم یو پروډکشن کړي دی فرست جنوري نو اگر خو سیل اب شوی دی اگر سیل چې دی کنه هغه خو زور ریټونه باندې شوی دی اوس مطلب هغه لاسم چې دی تکلیف برداشت کړي اگه اگر خصف سکیل تڑی دی اور دا آئندہ دا پارا چلی کنا دا خو مطلب آپ تاسو کمپیٹیشن کو لینی شی مطلب پاکستان بار چلی کنی شہزی اگر با گرانی نو ایکسپورٹ بسنگ کی گی چی او گران چاہ زوڑے او گران چلی لے گے.
خود خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې هیواد ته په ورپیخو اقتصادي چیلنجونو قابو عمومي. د خراب اقتصادي حالاتو په لړ کې د موجوده حکومت سیاستوالو او د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت سیاستوالو د یو بل په حکومتونو د اقتصاد د خرابولو تورونه هم لګولی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه صمد شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د دانش سکول نظام جوړول لپاره بل منصور کړی دی. صوبه حکومت وایي چې د وفاق په مالی مرسته به په ټوله صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي. دا لاغ وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په سیر به په بلوچستان کې هم د ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. د تعلیمي چارو پوهان او مدني فعالان د حکومت دا ګام ستایي خو د دې پروژې د عملي کېدو په اړه ډېر خوشبینه نه دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر بیا وایي دوی پوره هیله لري چې دا سکولونه به جوړیږي. تفصیل د بریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وایي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې 24 دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر 13 د دې لپاره د قانوني زمینی برابرولو په مخه ځانګړی بیل منظور کړی و. د وویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار لمخه کار پیل شوی دی.
اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے کوئی
وفاقی حکومت منظوری راکڑے دا چھ دول سکولونا با پا لومڑی پڑاو کے او دول اس با پا دویم کی جوڑی گی پا دے کہ 80% لگخت وفاقی حکومت او 40% صوبائی حکومت کبھی دے دے لپارا دا زمکو مسئلہ وا پا پنجاب کی او سکول لیو نیم سل چھا تر 200 acres پوری زمکا باندی جوڑ شوئے دے خو مگ حد سکو چھ لگتر لگا پر 1 acres زمکا یو سکول جوڑ کرو او دے دے لپارا مگ قانون سازی کرے دا
7 acres بے ایک سکول کو تیار کرے
نصیب اللہ مری وویل چې په لومړی پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی. نصیب اللہ مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډېرې وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازی وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاری کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بس فیز 1 ابي سٹارټ ہے کیونکہ یہ بل
بل منظور شوه دی او کار پیل شوه دی اوس به له وفاقي حکومت سره بیا درته وایم بل منظور شوه دی او کار پیل شوه دی اوس به له وفاقي حکومت سره ناشته کوو چې هغه پیسې پر یو ځای را کوي او کنه په قسطونو کې را کوي چې پیسې وي زه جوړېدو چارې شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانی جوړیږي او تر هغه وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
اگر مل جائے تو پھر اس میں کم از کم بنانے میں سال ڈیڑھ تو لگے گا.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړي توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی. خو د دوی په وینا په کار د چې تش اعلان پاتې نسی بلکې عملی هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوها صابره غلزی وای تر ټولو ښه خبره دا ده چې د انجونو او هلکان په بیلو هاستلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه په بلوچستان ډیر انجونې ډیر هلکان دارنګ دي چې هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هرې کوشش کې سره د دانش سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص اسپیشلی د پښتنو په سیمه کې نو هر څوک د کوشش کې چې خپل انجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کې ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی. ما د دې سیستم کتلی دي ډیر ښه سیستم لري ډیر ښه ایجوکیشن لري ډیر کوالټي ایجوکیشن ورکړي ډیر ښه ډسپلین دی.
صابری غلزی وویل چې د په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام لنجدي کتلې او په بلوچستان کې یې جوړېدو ته ډېر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکي فعال مزمل کاکړ وای دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نموړي مشال رډي ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو دا سیس د کوونکو با ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو لز د کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډیر کمزوري سوي وي. ابونیاز موږ د شنوي زکه چې موږ سټوډنټ دلته په یونیورسيټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډیر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې موږ سکولینګ ابونیاد به مې بهتر سي. نو دا به ډیر بهتري وي موږ د صوبې د لپاره. ډیر کم خلک چې په سکولو د لپاره پنجاب یا نور صوبو تکلل اوس به په خپل صوبه کې هغه ته د موقع ملابسی در ش سکول اور در ش پڑھائی دپار.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې و چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر 20 مشال رادیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریب ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې دنجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبرې کې د غرمې 12:30 شوه د عبدالحی کاکړ نولن خبرونه واورو.
د پاکستان حکومت د دې هیواد ولس مشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو لپاره د نیټو اعلانولو اقدام غیرعیني بللی دی. پرون د ولس مشر له دفتره په خبرسیو بیان کې ویل سوي چې د پاکستان د آئین د او پنځوستمې مادې له لومړۍ برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل په نهمه نیټه ټاکنې کیږي. خو د عارف علوي د دې اعلان په غبرګون کې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د غبرګونډې پر مهال وویل چې د عارف علوي دا اقدام غیر عیني دی. پرون په کراچی، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوي چې نیول شوی ماحل بلوچ دي خوشې کړل سي. د بلوچستان پولیسو د ترهګریزت ځواک د فروری پر 13 نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د کوټې په سیټلایټ کې د چاپی پر مهال د یو داسې ښځه نیولې چې په وینا یې ممکنه ځانمرګي بریدګره وه. خو مظاهرې چین وایي چې دا تور بې بنیاده دی. د پاکستان د بارنی چارو وزیر ویلی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو تګلاره خپله کړې وه. بلال بوټو زرداری دا څرګندونې پرون امریکایي ټلویزیون سی ان بی سي سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په برسلز کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي په شام او ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان ژوبل دي. په د فروری 6 زلزلې په شام او ترکیه کې تر 4000 زیات کسان وژلي.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نابورې د لوریدونکو ورزو واستیوبل ریپورت طرف ته. د روپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خصوصو د حقوقو په اړوندو مسایلو خبري کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه په اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه. خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د فبروري 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجریل مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالي امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي. خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د جنوبی وزیرستان د وچل شوی سوان کی مسجد کورنۍ د کراچۍ ترګریزد عدالت فیصله په سند های کورټ کې چیلنج کړی ده. د کراچۍ ترګریزد عدالت د جنوري په 13 نیټه فیصله کې د جنوبی وزیرستان وچل شوی نکی مسجد د وچنې په قضیه کې پریکړه باور ولاو د پولیس افسر راو انوار په ګډون یې د ټولو تورونو کسانو خوشی کولو امر کړی وو. نکی مسجد د 2013 کال د جنوري په 14 تر گرفتاری رستو لدریو نورو کسانو سره یوځای وشل شو. رستو پلټونو او خولا چې هغه بیګناو او په جالي مقابله کې وشل شوی. د وشنې تورې په راو انوار او ځنه نورو پولیسانو پورې شوی وو. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د نقیب الله مسجد کورنۍ د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا د راونوار سره د ټولو کسانو د بری کولو پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړی ده. د فروری په شلمه په سن های کورټ کې د خواست جمع کولو وروسته د نقیب الله مسجد د کورنو په وکیلانو کې یو وکیل جبران ناصر خبریالانو ته ویل چې د ترهرګرۍ ضد عدالت د 3 جنوري پریکړې پر ضد درې خواستونه سن های کورټ کې جمع کړی دي.
آج هم نے اپیل کے روز 3 اپیلیں فائل کی ہیں جو کہ نقیب اللہ شہید کے قتل کیس میں
دیوائی چنن منگ دا نقیب اللہ دا وجنی دا پریکڑی پاڑا دری اپیلونا جمع کڑی دی. پا دی کیو دا نقیب اللہ دا وجنی او دا تختونی دی. بل خواست نقیب اللہ پا وجنی کی کارولی شوی غیر قانونی وصلی پاڑا دی. او در ایم خواست دا حق چودون کی موادو او وصلی پاڑا دی چی پولیس ویلیو چی دا نقیب اللہ و ملگرو سخورتا ملو شوی دی. دا راونوار تر سنگ دا نقیب اللہ پا وجنی کی تورن طول و کسانو پا زد خواستونا جمع کڑی دی. او منگ ہلال رو چی سبانا بل رزبا پا ہائی کورٹ کی لمبڑی اوری دا نوشی.
امید ہے ہمیں کہ پرسوں تک اس کے اندر پہلی سنوائی ہائی کورٹ کے اندر ہو جائے گی.
جبران ناصر زیاته کړی چې هغه پولیسان چې د نقیب په قضیه کې د خپل گواهی په شا شوی د هغوی په ضد ادارې یا حکومت هیڅ کاروایی نه ده کړی، بلکې هغوی په ګټورو هدو لګولې شوی دي. نقیب الله مسجد چې په 13 جنوري 2013 کې په کراچۍ کې وجلې شوی وو او د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه، خو یاد عدالت د جنوري په 3 خپله محبوس کړه پریکړه اورولې وه او د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو پخوانی آفیسر انوار پګډون 15 پولیسانی بری کړی وو. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو لکبلې ټول تورن بری کړی. عدالت ویلی چې د قضیه پلټن کوونکی پولیسو د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې هم پاتې راغلی دي. خو بل خوا د نقیب الله مسعود رور علمشیر مسعود بیا مشال لیډو ته ویلی چې کورنۍ مو ډیر انتظار وکړو خو انصاف راته ملاو نشو. هله لرو چې سن های کورټ څخه خبر اتا انصاف ملاو شي.
اول ورځ نه مونږ خو چې کومې زموږ سره وعده شوی زمونگا کوم پاک دا پولیس والا هم بیانونه ور کړی و چې دا مطلب نقیب مسعود کوم دا بیگونا شهید کړل شوی دی. دا به وجود دا کوم چې 3 جنوري باندې په اشاله راغله دا زمونگا په حق نه وشول نو مخکې زمونگا د های کورټ نه دا امید چې ان شاء الله په اشاله په زمونگا په حق شي.
بل خو دا نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دا نقیب الله مسعود قضیه عامه قضیه نه ده. هغه 15 پولیسان چې د روانوار په زدي گواهی ور کړی روستو لخپل گواهی پشاشول نو زکه د قضیه لور بدل شو. باید چې اعلی عدالتونه دیتا پاملرنه وکړي. په یاد قضیه کې یو 50 گواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 13 تر گرفتاری روستو لدریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی آفیسر راونوار ته وکړي وو چې د ډزو په تبادله کې تر هغه وجلې دي. روستو د سن پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه. په مقدمه کې پخوانی SSP راونوار او 15 پولیسان په ضمانت او 13 تورن په جیل کې وو، خو په 3 جنوري د پریکړې وروسته هغه هم خوشی شوی. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب مسجد د کورنۍ یا وکیلانو د تازه خبرو په اړه سن دی ویلي، خو راونوار د جنوري په 3 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکاره کړل. د پولیسو ځینې پخواني افسرانو په ما تورونه لګولي وو چې عدالت رد کړل. بلخوا پختون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د فروری په 19 په کراچۍ کې د جلسې په محل یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی افسر راونوار او نورو پولیسان دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاندې هلي
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د سوات ترکانان وای چې په پاکستان کې په لرګیو د بندیز لکبله د فرنیچر جوړول لپاره د بهر هوادونو ګران قیمت لرګي استعمالوي. د دوی په وینا یو طرف ته بهرنی لرګي ورته ګران تمامیږي، بل لور ته د ډالر په وړاندې د روپۍ قیمت پریوسي چې لکبله دوی له لوی اقتصادي چیلنج سره مخامخ شوي دي. ترکانان غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی لپاره ځانګړي کوټا وټاکي، خو حکومت وایي چې دوی د قانون له مخې ترکانانو ته د ځنګلونو ځانګړې سایپرې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
دیش کرن شوکت علی چې د سوات په خوازخیل کې د لرګونه فرنیچر جوړولو کاریګر دی او ورسره نور د لرګو کاریګرون پر روزګار دي. شوکت علی وایي چې په سوات کې په زرګونو د لرګونه د کور استعمال او ډیکوریشن شیان جوړولو کاریګر دي، خو دوی زیاتره لرګي د بهر هیوادونو استعمالوي چې په بیا ګران دي.
کاریګر زموږ سره تقریبا 14-15 کاریګر دي زموږ سره، او مشکلات موږ د لرګي دي. کم لرګي چې دی هغه موږ چې د بهر ملک نه کم امپورټډ لرګي راځي هغه موږ اخلو، هغه زموږ ته په ډالرو په هغه باندې کم ټیکس چې راکېږي، بیا که ګورئ هغه چې موږ ته رارسي ډېر زیات ګران دي. زموږ د خپل وطن لرګي دی که دا موږ ته حکومتي وخت لیګل طریقه کار د دې موږ ته وښي، د میاشتې یو کوټه موږ له مقرر کړي، داسې موږ له پرمټ راکې دي، هغه ډېره زیاته ښایي. د هغې کم هغه چې موږ ته وکړي نو لکه د دې سره به د کاریګر بڑاوم څه واشي، کاریګر به زیات شي، او بل دا لږ ریټ پہ لږ کم شي، موږ ته ګاک به ډېر شي، زموږ کسٹمر چې دی هغه به د دې سره ډېر شي.
د سوات خوازخیل یو بل د فرنیچر کاروبار کوونکی اکرام الله چې پله د لرګو کارخانه لري وایي چې د لرګي نشوالي او بیا په ګرانه بیه میلاوېدو سره یو شمیر کاریګرو دغه هنر پریښو دی.
که زه تاسو ته ووایم د لرګي د مهنګایي د وجې نه چې کوم دی کنه زیاتره هنرمندان او داسې کاریګر شته چې هغه خپل دوکانونه ختم کړو. لرګي دومره مهنګایي راغلی ده لکه لرګي دوچند ګران شوی دی دلته. بل موږ ته چې کوم لرګي و مخکې ملیشیا والا میلاوېدو په 100-120 روپۍ فټ په موږ ته کوم میلاوېدو هغه نن په 300 میلاویږي. نو آیا تاسو وایئ چې د 300 روپۍ د لرګي نه به زه مخکې د هغې 300 روپۍ د لرګي وباسم، بیا به د هغې نه خپله کاریګري وباسم، بیا به د هغې نور میټیریل، د هغې نور اخراجات چې په هغې کوم راغلي د هغه به زه د هغې نه څنګه کړم؟ نو چې کله موږ ته لرګي د هغې د ریټ چې کوم دی هغه موږ ته ارزان شي، نو داسې زموږ هنرمندان چې کوم دي، د سوات ډېر هنرمندان پکې داسې دي چې هغوی خپل کاروبارونه ختم کړي دي، نو هغه به دوباره د فلټر راوځي او دا کاروبار چې دی د مخ په وړاندې بوزي.
په سوات بینګوره ښار کې ترکانانو باندې د هغوی د کار شیان او لرګي خرڅونکي دوکاندار جاوید وایي چې دا وخت په ټول پاکستان کې لرګي زیاتر د بهر هیوادونو نه په کنټینرو کې راځي، او د بهر هیوادونو د کروڑونو روپو لرګي صرف په سوات کې هر میاشت خرڅیږي.
د مین دغه چې کوم دی دا راځي د کراچۍ نه، د کراچۍ نه راځي پېښور ته، د پېښور نه بیا موږ راځي. موږ خو دا صرف دغه راوړو لرونه، هغوی بیا تختی او هر نمونه شی راوړي پکې، نو دا انتهایی ډېر راځي. د سوات لرګي باندې پابندي ده چې مجبورا موږ دا راوړو، نو دا دې باندې پابندي مابندي نشته. هغه خپل ټیکس میکس هغه کراچۍ کې پکې ورکولی کېږي، د هغې نه پس بیا راشي پېښور ته، پېښور کې دي ته لګېدلې دي منډۍ نه، هغوی بیا هلته کې اراره کې برابرې کې وی تړي، موږ بیا تیار راوړي، موږ بیا تیار خرڅو. دا خو ټول په فرنیچرو کې استعمالېږي، د دې بلډینګ مټیریل کې، فرنیچرو کې، او په دې دوکانونو مکانونو کې کوم چې نوي جوړیږي را جوړیږي. نو بهرحال موږ دغه د میاشتې تقریبا چې د 8-10 لاکھ روپو د میاشتې موږ خرڅو، او داسې دا نور دوکانداران چې هغوی ډېر په های لیول باندې خرڅوي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو محکمې سوات مشر وسیم خان وایي چې حکومت د لرګو کاریګرو لپاره باقاعده د لرګو ډیپو مقرر کړی، او د ضرورت مطابق ترې کاریګر لرګي ترلاسه کولی شي.
زمونږ باقاعده یو سیل ډیپو چې دی هغه په چکدره کې دی، ایف ڈی سی سیل ډیپو دی، فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن چې دی، نو دا وی په کنټرول کې دی. الته جی دا سونه چې زمونږه مارکینګز کیږي دا ورکینګ پلان تحت، نو الرګي چې روزي هغه بیا الته ایف ڈی سی دی مارکیټ ترازی، او الته باقاعده دا غو پناکشن کیږي کی هر یو کسی ساغستی شي، او هغه ځان لپاره کې ټیمبر چې دی نو پاغه کې دغه کولی شي اغستی شي.
خو بل خو د سیمې لرګو کاریګر وای چې حکومت صرف هغه لرګي په ډیپو کې خرڅوي چې کوم په ځنګلو کې راغوزار شوی او یا نیولی وي، او دغه ډیر کم وي، د دوی ضرورت نه پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
هر کال د فبروري 28مه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کله چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 کال کې حکومت اردو د هیواد د یوازینۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو دغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسترین بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالي د هم ملي ژبه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فبروري په 28مه نیټه چې کله د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې پکې 15 زده کوونکي ووژل شو، لسګونه نور زخمیان شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فبروري 28مه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه آسمی په دې رپورټ کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دې ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور دا سراغلې ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسی نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې به په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼي، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه، یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې، بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو او د ترجمو او د لکتاش چې د نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډېرو زړو ژبو سره د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري 30 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم،
تاسو ته د کورمه او رغزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.